360 में कैंसर सर्वाइवर्स के महीने में जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर सर्वाइवर्स की जिंदगियां बीमारी से नजात पाने के बाद कैसी गुजर रही हैं।
इलाज से तो नहीं तकलीफ हुई, अल्फाजों से हुई।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कैंसर का लफ्ज़ सुनते ही हम में से बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कैंसर का नाम सुनना बहुत तकलीफ़दह होता है जिन्होंने इसके किसी मरीज को करीब से देखा हो। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हर साल कैंसर के तकरीबन 2 करोड़ नए मरीज सामने आते हैं, जिनमें से इस मूजी मर्ज से मौत के मुँह में जाने वालों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ है। फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा जानलेवा है, जबकि दूसरे नंबर पर छाती का सरतान है। ये बात आज हम क्यों कर रहे हैं? जून का महीना है जो कि कैंसर सर्वाइवर्स के लिए मनाया जाता है, वो लोग जिन्हें कैंसर तो हुआ लेकिन वो इसे शिकस्त देने में किसी हद तक कामयाब रहे। लेकिन कैंसर से बच जाने वालों में से हर 4 में से 1 शख्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैंसर पर होने वाली तहकीक के बारे में, मुख्तलिफ अकसाम के कैंसर और इस बीमारी से बच जाने वालों से, और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगियों में इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं कैंसर सर्वाइवर से जो खुद भी डॉक्टर हैं, और उनका कैंसर इतना गैर मामूली था कि आम डॉक्टर्स को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं था और ना ही इस पर कोई रिसर्च मौजूद थी। इसी वजह से डॉक्टर सजाद इकबाल ने अपने कैंसर के इलाज का जिम्मा खुद उठाया। आज सबाशा खान हमें मिलवा रही हैं अमरीकी रियासत न्यूजर्सी में रिटायर्ड पेडियाट्रिशियन या माहिर अतफाल डॉक्टर सज्जाद इकबाल से, जिनकी ज़िंदगी का मकसद कैंसर के मरीजों को आगही देना है और यूं वो दुनिया भर में बहुत से कैंसर के मरीजों की उम्मीद की वजह बन रहे हैं।
2002 में डॉक्टर्स ने सज्जाद इकबाल को गाल के एक गैर मामूली कैंसर की तशखीस के साथ एक मजीद बुरी खबर भी सुनाई, वो ये कि उनके 2 साल तक जिंदा रहने का इम्कान सिर्फ 30% था। इस कैंसर के मरीज अमूमन अगले 5 साल भी नहीं जी पाते थे।
5 साल अगर कोई नहीं जिया तो कैसी बड़ी बात है? किसी जमाने में चांद पे कभी कोई नहीं गया था, अब बहुत लोग जाते हैं, तो मैं पहला आदमी होगा जो कि 5 साल जिएगा।
कैंसर के आगे हथियार डाल लेने के बजाय डॉक्टर सज्जाद ने अपने मुताले का दायरा वसी किया और इससे मिलते जुलते ब्रेस्ट कैंसर, डक्टल कार्सिनोमा, सर और गर्दन के तमाम कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर पर नई रिसर्च को पढ़ना शुरू किया। उनका कैंसर HER2 पॉजिटिव खासियत का था, जिसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के HER2 पॉजिटिव मरीजों को एक नई दवा दी जा रही थी। उन्हें मुतासिर करने वाले कैंसर पर इस दवा की कोई स्टडी मौजूद न होने के बायस डॉक्टर सज्जाद इकबाल को ये मखसूस दवा देने पर राजी न थे। ताहम उन्होंने अपने मंतकी दलाइल से न सिर्फ डॉक्टर्स को इस पर राजी किया बल्कि उनकी रिसर्च में खामी की निशानदही करके उन्हें एक नई तहकीक करने पर भी राजी किया।
7 साल के बाद उन्होंने दूसरी स्टडी पेश की जिसमें सिर्फ मेरे कैंसर की टाइप थी। उन्होंने कहा कि 60% लोग जिनको फायदा होता है।
फिर जब 2009 में उनका कैंसर फेफड़ों में लौटा तो वो एंडोस्कोपिक यानी ट्यूब के जरिए सर्जरी कराना चाहते थे। कोई डॉक्टर इस पर राजी नहीं था। बिलाखिर उन्हें अपनी मर्जी का माहिर डॉक्टर कैंसर हॉस्पिटल ऑफ न्यू जर्सी में मिल गया, जिन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सज्जाद की एंडोस्कोपिक सर्जरी से इत्तेफाक किया कि वो अपने मर्ज के बारे में बेहतर जानते हैं।
जैसे भी जरा सा कैंसर जागने लगता है तो फौरन से कुछ तब्दीली कर देते हैं। यूं कह लीजिए कि हमने कैंसर को कैद कर रखा है।
वो कहते हैं सबसे बड़ी गलती जो कैंसर के मरीज करते हैं कि वो लफ्ज़ कैंसर सुनते ही खुद को आधा मरा हुआ तसव्वुर करने लगते हैं, जबकि कैंसर से लड़ने के लिए उम्मीद बहुत जरूरी है और आपको खुद अपना सबसे बड़ा वकील बनना पड़ेगा।
उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तहकीक खुद करें, इसके बारे में पढ़ें, फिर हम बात करेंगे। और वो हर कदम पर मेरे साथ थे, यहाँ तक कि वे डॉक्टर से मिलने के लिए मेरे शौहर और मेरे साथ स्लोन कैटरिंग भी गए। और फिर मैं कौन सा डॉक्टर देखूं, कौन सा बेहतर है, उनके तिब्बी पसे मंजर, महारत और इल्म की वजह से मैं इन पर इन्हिसार करती थी।
और फिर जब पैट के शौहर को प्रोस्टेट कैंसर और उसके बाद उनकी बेटी को भी कैंसर तशखीस हुआ तो डॉक्टर सज्जाद उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद थे। वो पैट जैसे बहुत से कैंसर के मरीजों की, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, रजाकाराना तौर पर پیشنٹ امپاورمنٹ نیٹورک کے ذریعے براہ راست مدد کرتے ہیں. یہ ایک فری ویب سائٹ ہے جس پر کینسر کے تجربے سے گزرنے والے اپنی فیلڈ کے ماہرین اور کینسر سے متعلق سہولیات اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں.
سجاد پنجابی میں اس کو گانے سناتے ہیں.
وہ کینسر کے ساتھ فیملی سپورٹ کو بھی اہم مانتے ہیں.
کیمو تھراپی کرانے کے لیے خود اکیلے جاتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں کوئی سٹیپ لینے سے کہ کوئی بھی سرجری کروانا ہے. اس طرح کی اگر آپ کی پرسنالٹی ہو تو آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اور فیملی کا یہ کہ ان کو مطلب پیار محبت ان کے کا خیال رکھنا.
چند برس پہلے ڈاکٹر سجاد اس وقت خبروں کا حصہ بنے جب 9000 میل کا سفر طے کر کے نیوزی لینڈ سے ایک ایسی مریضہ ان سے ملنے آئی جنہیں ڈاکٹروں نے زندہ رہنے کے لیے صرف 6 ماہ دیے تھے, لیکن ڈاکٹر سجاد کی رہنمائی کی مدد سے آج وہ کینسر فری ہیں. دوسروں کو امید دینے والے ڈاکٹر سجاد اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں, اور کینسر کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے جسے انہوں نے اپنی کتاب سوئمنگ اپ اسٹریم میں قلم بند کیا ہے. کتاب مشکل حالات سے گزرنے والے بہت سو کو امید اور ایک مختلف نظریہ دیتی ہے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, رج ووڈ, نیو جرسی.
صبا شاہ خان نے ڈاکٹر سجاد کے ساتھ یہ جو ملاقات کی یہ چند سال پہلے تھی, اور آج ہم آپ کو دوبارہ یہ ایز اے ہوپ کیس دوبارہ دکھا رہے تھے. گزشتہ ماہ اسرائیل نے رفا شہر میں حماس کے خلاف اپنی فوجی کارروائی کے دوران مصر سے جڑی سرحدی کراسنگ کو بند کر دیا تھا. یہ راہداری اسرائیل طرف سے ناکہ بند علاقے غزہ میں 23 لاکھ کی فلسطینی آبادی کے لیے بیرونی دنیا سے جڑی واحد لائف لائن ہے. اس کی بندش سے ایسے مریض بھی متاثر ہو رہے ہیں جنہیں کینسر اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے غزہ سے باہر جانے کی ضرورت ہے.
میں اسکول جاتا تھا لیکن جنگ شروع ہو گئی اور حالات بدل گئے. مجھے لوکیمیا کی تشخیص ہوئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا. ہر روز میری حالت خراب ہو رہی ہے اور میں کچھ کھو دیتا ہوں. میں جذباتی طور پر تھک گیا ہوں. میری ہڈیوں میں اور ہر جگہ تکلیف ہوتی ہے. میں غزہ چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں علاج کروا سکوں اور پہلے کی طرح کھیل سکوں.
یہ غزہ کا 10 سالہ رہائشی سراج یاسین ہے جسے یہاں موجود الاقصا شہدا ہسپتال کے ایک پرہجوم وارڈ میں لایا جا رہا ہے. چند ماہ قبل خون کے سرطان کی تشخیص کے بعد سراج کے جسم کا مدافعتی نظام ناکارہ ہونے لگا. اس کا جسم کمزور ہوا اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہا. 8 ماہ سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے دوران غزہ کے ہسپتال بھی حملوں کی زد میں آئے ہیں. الاقصا شہدا ہسپتال اب تک کام کرنے کے قابل چند ہسپتالوں میں سے ایک ہے, گو کہ یہاں کا زیادہ تر طبی نظام بھی تباہ ہو چکا ہے.
اس کا سب کچھ نارمل تھا. اپریل کے آخر میں میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ مختلف ہے, اس لیے میں اسے کچھ ٹیسٹ کرانے کے لیے لے گئی اور پتا چلا کہ اس کا ہیموگلوبن لیول 3 تھا. انہوں نے فوری طور پر اس میں لوکیمیا کی تشخیص کی اور یہ کہ وہ ہڈیوں کے گودے کے مسائل کا شکار ہے. اس کی قوت مدافعت 0 تھی. ہم اس وقت اس کے علاج کے لیے ہسپتال میں مقیم تھے اور وہاں انہوں نے ہمارے لیے ہنگامی منتقلی کا خط لکھا تاکہ ہم سرحد پار کر سکیں. رفا بارڈر کی بندش نے اسے متاثر کیا ہے.
سراج کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کیمو تھراپی اور ہڈی کے گودے یعنی بون میرو کا ٹرانسپلانٹ اس کے علاج میں مدد دے گا, لیکن یہ سہولتیں غزہ میں دستیاب نہیں. اسرائیلی افواج نے رفا کراسنگ سے مصر جانے کا واحد راستہ بند کر رکھا ہے, لہٰذا اب وہ علاج کے لیے غزہ سے باہر نہیں جا سکتا.
سراج,
جب تک سرحدیں بند رہیں گی اس کی صحت پر اثر پڑے گا, کیونکہ ادویات کی کمی کی وجہ سے اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے. چاہے وہ الاقصا شہدا ہسپتال میں ہو یا جنوبی غزہ کے کسی اور کام کرنے والے ہسپتال میں.
الاقصا شہدا ہسپتال دیر البلا میں واقع ہے. یہ مرکزی غزہ کا وہ آخری شہر ہے جس پر اسرائیلی فورسز نے ابھی تک حملہ نہیں کیا. اس ہسپتال میں درکار طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے سراج کو صرف درد کش ادویات یعنی پین کلرز دی جاتی ہیں. ان مشکل حالات میں بھی ان کی والدہ نے امید کا دامن تھام رکھا ہے.
میں اسے دیکھ کر جذباتی طور پر تھک جاتی ہوں, لیکن میں اس کے سامنے مضبوط نظر آنے کی کوشش کرتی ہوں. میری بری حالت تھی, میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں. مجھے واقعی امید ہے کہ وہ اپنا علاج کروانے میں کامیاب ہو جائے گا.
اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کو تباہ کرنے کے لیے رفا پر حملہ ضروری تھا. ایسے میں رفا کراسنگ کے کھلنے کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں, جس نے یہاں رہائشیوں کے دیگر مسائل کے علاوہ سراج جیسے مریضوں کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
خواتین میں چھاتی کا سرطان ایک حقیقت ہے جس سے بعض لوگ اب بھی نظریں چراتے ہیں. وائس آف امریکہ کی سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں کینسر کیئر ہسپتال، جہاں علاج کے لیے آنے والوں میں ایسی خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو بیماری کا 75% وقت گھروں میں گزار کر یا ٹوٹکوں جیسے متبادل علاج کروا کر آخری سٹیج پر ہسپتال پہنچتی ہیں. 21ویں صدی میں بھی چھاتی کے سرطان سے انکار کی وجہ کیا ہے، جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں.
میں نے لوگوں سے ذکر ان کے میرے تو آپریٹ ہونے کے بعد بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. لوگ ایسے ہاتھ ملتے ہوئے آئیں گے، ہائے کیا ہو گیا ہے، یہ تمہیں یوں ہو گیا. کسی کو بتانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، کسی کو بتاؤں گی نا میں، وہ کہیں گے او فلانا اتھے بیٹھا سی ایک بڈھا بچوں کی دوائی دینا ہے گا، دوائی بھی نال دینا نال دم بھی کر دیتا، تین تویز بھی دے گا تو تو ٹھیک ہو جائیں گی. فیملی پلاننگ میں جاب کرتی تھی بطور ٹیکنیشین میں، شاید میرا مائنڈ اس لیے کلیئر تھا کہ میں ان پڑھ نہیں تھی.
ضلع بھکر سے علاج کے لیے لاہور کینسر کیئر اسپتال آنے والی زاہدہ پروین اس وقت کیمو تھراپی پر ہیں. وہ یہاں چھاتی کے سرطان کے علاج کے لیے اس وقت آئیں جب ڈاکٹرز کو ان کی جان بچانے کے لیے مشکل فیصلہ لینا پڑا.
جو تھی نا آلریڈی گلٹی، میں نے وہ بھی فیل نہیں کی، میں نے کبھی ہاتھ سے دبا کے دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی درد محسوس ہوا. جو ویکنس تھی نا وہ یوں تھی کہ پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے ہوتا تھا چلتے ہوئے. جب میں جاب کرتے ہوئے اپنی کام کرتے ہوئے چلتی تھی سینٹر میں، تو میں یہ کہتی تھی آگے پیچھے پاؤں کیوں ہوتا ہے. پھر میں نے کہا پتہ نہیں بڑھاپے کا سیزن ہے، اب بڑھاپا آ جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنی طرف سے ہی میں باتیں کرتی تو مجھے شیشے پہ نظر پڑ گئی. تو میں نے کہا یہ چھوٹا بڑا بھی ہو گیا، اور پھر بیضوی سا ایسے ہونے لگا تھا، بیضوی سا بجائے لمبا ہونے کی، اور نیپل اندر کی طرف چلے گئے. اس نے کینسر نے نیپل اپنی طرف اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. پھر ڈاکٹر نے کہا یہ دو گلٹیاں بھی نکلوا دو، اور نیپل تو ویسے ہی ختم ہے، پریس تو ویسے ہی نہیں رہا، تو کیا ضرورت ہے سارے کو رکھنے کی، عمر کا تقاضا بھی ہے، دوبارہ نہ ہو جائے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے.
زاہدہ پروین سمجھ چکی ہیں کہ اس بیماری کا مقابلہ انہیں مایوسی سے نہیں بلکہ مضبوطی سے کرنا ہے.
اب یہ نہیں ہے، دیکھیں آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ کی ماں لکی ہٹے گی آ جائیں گے. مجھے اس کی فیلنگ نہیں ہے، بال کے جانے کی ذرا فیلنگ نہیں ہے، یہ اس نے آ جانا ہے. جو یہ چیز گئی ہے نا، یہ واپس نہیں آئے گی.
لاہور کے نواح رائیونڈ میں احتیاط پر چلنے والے کینسر کیئر اسپتال میں زاہدہ پروین جیسی بہت سی خواتین زیر علاج ہیں جو اپنی بیماری کا بیشتر حصہ گزارنے کے بعد یہاں لائی جاتی ہیں. انتظامیہ کے مطابق یہاں آنے والی 100 میں سے تقریباً 40 خواتین چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہوتی ہیں.
As far as patients are concerned, you know, آپ کی لیٹ پریزنٹیشن از اے بگ بگ پرابلم. ایڈوانس کیسز کے ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، ایک تو اویئرنیس نہیں.
بریسٹ کینسر جب شروع ہوتا ہے تو وہ شروع سے ہی سسٹیمک ڈیزیز ہوتی ہے، یعنی وہ پھیلی ہوئی ہوتی. لمف نوڈس میں اسپریڈ ہوتا ہے، جو ایگزیلا ہوتا ہے، یعنی بغل کے اندر چلا جاتا ہے، گلے کے اوپر آ جاتا ہے اور بونز میں چلا جاتا ہے، لنگس میں بھی جا سکتا ہے، برین میں بھی جا سکتا ہے. چونکہ پینفل نہیں ہوتا لہٰذا اس کو اگنور بہت عرصہ کیا جاتا ہے. جب اوپر زخم بننا شروع ہو جائے یا بہت بڑا ہو جائے پھر لوگ اکثر آتے ہیں ایڈوائز لینے کے لیے. خاص طور پہ خواتین بریسٹ کا ذکر کرتے ہوئے بہت گھبراتی ہیں. چھاتی کا کینسر ہے، ادھر درد ہے، ادھر درد ہے، سینے میں درد ہے، اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی کیا ہو گیا، یا کوئی گلٹی ہے تو کہاں محسوس ہو رہی ہے. شاید فطری شرم ہے، شاید معاشرے کا پریشر ہے.
زاہدہ پروین خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ دیر سے ہی صحیح لیکن انہیں اپنی بیماری کا پتہ چل گیا، جبکہ وہ ایسی خواتین کو بھی جانتی ہیں جو اب بھی اندھیرے میں ہیں.
میری بھابھی ہے چھوٹی، 5 بچے ہیں اس کے، اس کے بغل میں گلٹیاں ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں سے ریشہ پڑ جاتا ہے، آگ میں تنخواہ لیتی ہے، خشک ہو جاتی ہیں. میں اس کو یہ کہتی ہوں تم چیک کروا لو اور یہ نکلوا دو. وہ کہتی ہے میں نے سنا دوبارہ ہو جاتی ہے، میں تو نہیں نکلواتی. میرے اپنے گھر والے نہیں مانتے، وہ یہی سمجھتے ہوں کہ جسم کا حصہ ہے. اول تو کسی نے شک ڈالا ہی نہیں ہے ان کے دل میں، کوئی جائے کوئی پوچھے کوئی آگاہی کرے تو کسی کے دل میں شک آئے نا، ہاں فلاں بندی یہ کہہ رہی تھی، میں بھی دیکھوں میرے اندر یہ حصہ پایا جا رہا ہے. ضلع بکھر کی میں ہوں اور ضلع بکھر میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی محلے میں اس کی آگاہی کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر آئی ہو، کوئی انکوائری کرنے آئی ہو.
معاشی یا معاشرتی دباؤ، وجہ چاہے جو بھی ہو، ماہرین کا ماننا ہے کہ چھاتی کا سرطان قابو ہونے کی بجائے کیسز کی زیادتی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اسپتال اور معالجین اپنے تئیں جدید علاج پاکستان میں لانے کے لیے کام تو کر رہے ہیں، لیکن جب تک بڑے پیمانے پر آگاہی پروگرام شروع نہیں کیے جاتے تب تک اس کی روک تھام مشکل ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
سائنسدان کئی دہائیوں کی تحقیق کے بعد اب یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ کینسر کے بارے میں تحقیق اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے، جس کے بعد یہ پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں اس مرض کے لیے متعدد ویکسینز تیار ہو جائیں گی. امریکہ میں خوراک اور ادویات کے نگراں ادارے FDA نے گزشتہ کئی برسوں سے کچھ ایسے ویکسینز کی تیاری کی اجازت دے رکھی ہے جو کینسر کو پھیلنے سے روکنے میں مدد دیتی ہیں. یہ ویکسینز مسانے اور جلد کے کینسر کے علاج میں مددگار ہوتی ہیں. اسی طرح نئی ویکسینز بھی روایتی ویکسینز کی طرح نہیں ہوں گی جو بیماری کو روکتی ہیں، بلکہ یہ ٹیومر کا پھیلاؤ اور کینسر کو واپس آنے سے روکنے کے لیے مدد کریں گی.
میرا اندازہ ہے کہ یہ ایک قابل بھروسہ ڈیٹا تیار کرنے کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے جو ممکنہ طور پر کلینیکل ٹرائل تک پہنچنے میں مدد کرے گا.
یہ انتہائی اہم تحقیق ہے، اس سے مستقبل میں پروسٹیٹ کینسر کے علاج کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانے میں مدد مل سکتی ہے.
پھیپھڑوں کا کینسر تمام کینسرز میں سب سے زیادہ مہلک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کینسر کے بارے میں تحقیق اور گفتگو اس طرح نہیں ہوتی جس طرح بریسٹ کینسر، پروسٹیٹ یا دوسرے کینسرز کو اہمیت دی جاتی ہے. ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ عام طور سے اس کینسر کا سگریٹ نوش افراد کے ساتھ زیادہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹگما بھی جڑا ہے کہ اس بیماری کے وہ خود ذمہ دار ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ لنگ کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے.
پھیپھڑوں کا کینسر مردوں اور عورتوں دونوں میں کینسر سے اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور یہ کینسر سے ہونے والی تمام اموات کا تقریباً 25% ہے. یعنی ہر سال بڑی آنت، چھاتی اور پروسٹیٹ کے کینسر سے کہیں زیادہ لوگ پھیپھڑوں کے سرطان کی وجہ سے مرتے ہیں. پھیپھڑوں کے کینسر سے سب سے زیادہ خطرہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو ہے، لیکن یہ کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے. کرس ٹرافٹ سابق نیشنل فٹ بال لیگ کے کھلاڑی ہیں، اور وہ ٹیم ڈرافٹ فیملی فاؤنڈیشن کے ذریعے لنگ کینسر کے لیے ریسرچ اور مریضوں اور ان کے خاندانوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. اس کینسر کے ساتھ ان کی جنگ ذاتی نوعیت کی ہے.
وہ 37 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے کینسر کے چوتھے سٹیج پر تھیں. وہ ایک بھرپور صحت مند زندگی گزار رہی تھیں. اس نے کبھی سگریٹ نوشی نہیں کی تھی، ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار. بدقسمتی سے اس کے مرض کی تشخیص دیر سے ہوئی، لیکن اس کینسر کے علاج میں کچھ حیرت انگیز پیش رفت ہوئی جو 2011 سے شروع ہوئی. لیکن بدقسمتی سے میری بیوی کو یہ نئے ٹارگیٹڈ علاج میسر نہیں ہو سکے، اس لیے وہ کیمو پر تھی اور ایک سال بعد ہمیں چھوڑ گئی.
2011 میں ان کی وفات سے ایک ماہ پہلے کیشا اور کرس کی شادی ہوئی. شادی سے پہلے کیشا نے تحائف کے بجائے اپنے خاندان اور دوستوں سے فاؤنڈیشن کی مدد کرنے کو کہا، اور کرس کہتے ہیں اسی لمحے ٹیم ڈرافٹ تخلیق ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کیشا نے عہد کر لیا تھا کہ وہ موت کا انتظار کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے امید بنے گی، اور آج 10 سال بعد بھی ٹیم ڈرافٹ تحقیق اور آگہی کے لیے مدد فراہم کر رہی ہے. اور یہ تحقیق ہی کا نتیجہ ہے کہ حال ہی میں CDC نے پھیپھڑوں کے سرطان کے بارے میں اپنی گائیڈ لائنز تبدیل کی ہیں. آئینووا ہسپتال کے چیف تھوریسک سرجن ڈاکٹر مائیکل وائنٹ کہتے ہیں پھیپھڑوں کے سرطان کا پتہ چلانے میں خاطر خواہ پیش رفت اسموکرز کی جان بچانے میں مددگار ہے.
لائیوز کین بی سیوڈ بائی ڈوئنگ اے سکرین.
کیٹ سکین کے ذریعے سکیننگ سٹڈی اور اس کے ساتھ ہی پھیپھڑوں کے کینسر کے علاج میں بھی بہت پیش رفت ہوئی ہے، جیسے کہ ہم گلٹی کے اندر موجود جنیاتی مارکرز کو دیکھ سکتے ہیں، اور اب ہمارے پاس ایسی دوائیں ہیں جو حقیقتاً مخصوص خلیوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں. یہ گزشتہ دہائی کے دوران پھیپھڑوں کے سرطان کے علاج میں ایک بڑی پیش رفت ہے.
نئی گائیڈ لائنز کے مطابق ایسے سگریٹ نوش افراد سے جو 15 سال تمباکو نوش رہے ہوں، انہیں اب 50 سال کی عمر میں سالانہ کیٹ سکین سکریننگ کے لیے کہا جا رہا ہے.
لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں تو ہمیں تحقیق پر انحصار کرنے اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ جن لوگوں نے سرے سے تمباکو نوشی کی ہی نہیں یا کم کی ہے، ان کا بھی معائنہ کیا جا سکے اور جلد پتہ لگایا جا سکے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچا سکیں.
ڈاکٹر وائنٹ کہتے ہیں کینسر جتنا کم عرصہ ایک جسم میں رہے گا، جان بچانا اتنا ہی آسان ہوگا. اسی لیے کینسر کا جلد پتہ لگانا اہم ہے.
People who have lung cancer,
جو لوگ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہوں، اگر ان کی گلٹی چھوٹی اور ابتدائی مرحلے میں ہو، تو ہم سرجری کے ذریعے علاج کر کے انہیں صحت یاب کر سکتے ہیں.
پھیپھڑوں کا سرطان کسی بھی دوسرے کینسر کے مقابلے میں زیادہ جان لیوا اس لیے بھی ہے کہ علامات ظاہر ہونے تک کینسر بہت بڑھ چکا ہوتا ہے. کینسر کی ایک یورپی تحقیق کے مطابق سکریننگ سکینز کی وجہ سے پھیپھڑوں کے کینسر سے ہونے والی اموات میں مردوں میں 26% اور خواتین میں 61% کمی آئی ہے. عالمی طور پر پھیپھڑوں کا سرطان مردوں کے مقابلے میں خواتین کو زیادہ متاثر کرتا ہے، اور دنیا بھر میں ہر سال 6 لاکھ عورتیں لنگ کینسر سے مرتی ہیں. صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں ہر 9 میں سے 1 عورت کو بریسٹ کینسر کا خطرہ لاحق رہتا ہے. اگر بر وقت اس بیماری کی تشخیص ہو جائے تو اس سے بچنا ممکن ہے. کراچی کی فرحت ناز اور لاہور کی گلناز ایاز نے چھاتی کے سرطان کو اپنی ہمت سے کیسے شکست دی، جانتے ہیں سدر ڈار اور سمن خان کی اس رپورٹ میں.
کچھ عرصے پہلے میری والدہ کے انتقال کے بعد مجھے فیل ہوا کہ کوئی چھوٹی سی ایک مائنر سی گٹھلی ہے, تو میں نے اس کی کیئر نہیں کی. میں نے کہا صحیح ہو جائے گا, وہ کرتے کرتے بڑی گٹھلی بن گئی اور کافی بڑی بن گئی. اس میں مجھے اس دوران میں بخار ہو رہا تھا,
مجھے بہت ایک چھوٹا سا لمپ فیل ہوا تھا اپنی لیفٹ بریسٹ پہ, اور میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے ہماری باڈی چینجز ہوتی ہیں, تو میں اس کو جو ہے محسوس کر رہی تھی کہ یہ ایک چیز جو ہے بہت چنے کی مطلب دال جتنا تھا, تو وہ اس کو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ایک نارمل سی چیز میرے اندر جو ہے نا بڑھ رہی ہے. میں جو ہوں ایک جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل بریسٹ سرجن سے ہی میں نے اس کو آپریٹ کروایا تھا, صرف لمپ ریموو کروایا تھا, اور وہ اسپیسیمن دیا گیا تھا شوکت خانہ لیب میں, اور ادھر سے پھر یہ ڈائگنوز ہوا تھا کہ یہ کینسر ہے.
پھر دوسرے دن میں ہاسپٹل گئی ہوں ڈاکٹر فینا کے پاس, پھر انہوں نے دیکھا, بلکہ انہوں نے مجھے ایک ریمارکس یہ دیا کہ فرحت آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیوں کیا, تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ مجھے تیسری اسٹیج ہے, اور جو کہ میرے بچوں نے چھپایا کہ شاید امی کمزور پڑ جائیں, روئیں گی پیٹیں گی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی اگر میں یہ بیماری آئی ہے غفلت سے آئی ہے جیسے بھی, تو مقابلہ کروں گی صحیح ہو جائے گی.
اس وقت میں بتا میری جو کیفیت تھی میں بہت روئی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیسے ڈیل کروں, کیونکہ ہم جب کینسر لفظ سنتے ہیں ہمیں یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی تو بس ختم ہو گئی, اور اس وقت جو ہے نا میری بیٹی اتنی چھوٹی تھی, وہ اس کے میں روئی جا رہی ہوں اور وہ مجھے پوچھ رہی تھی کہ ماما کیا ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا بتاؤں.
کیمو میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی میں ہنستے کھلتے گئی, ہنستے کھلتے واپس آ گئی, اور دو دن تک ایسا ہوتا تھا کہ ہوش نہیں ہے, نیند آ رہی ہے بس, اٹھا اٹھا کے بچے کچھ کھلا پلا رہے ہیں لیکوڈ کی صورت میں, تو ہوش آتا تھا. اس کے بعد پھر ریڈیشن میں یہ ہوا ہے کہ میں جاتی تھی گھر آئی گئی اور آئی اور ریسٹ کیا, تو اس وقت کچھ اتنا فیل نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد جب ختم ہو گئی ہیں شوائیں, اس کے بعد پھر میں کافی بیمار رہی ہوں, اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ہونا تھا, کیونکہ جس سائڈ پر آپریٹ ہوا ہے تو وہ جلد پھٹ جاتی تھی, پتہ وہ اتنی تکلیف دے ایک مرحلہ تھا, لیکن اس میں بھی میں اللہ کا ہی نام لیتی تھی, شکر ادا کرتی تھی اللہ کا.
کیمو تھراپی جو ہے آئی وڈ سے دیٹ از لائک یو نو دا ڈیڈلیسٹ پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ. اس میں آپ کی جو ہے نا ساری ہمت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے, کیونکہ اس میں آپ ایک ایسے شخص بن جاتے ہیں, ایک ایسا انسان بن جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پاتے, آپ پہچان نہیں پاتے کہ آپ یہ خود وہ ہو. تو اس میں آپ کے بال گر جاتے ہیں, آپ کے جسم پہ جہاں پہ بھی بال ہوتے ہیں سارے وہ گر جاتے ہیں. میری آئی بروز نہیں تھیں, میری آئی لیشز بھی نہیں تھیں, اور تب مجھے جو ہے آئی لیشز کی جو ہے قدر محسوس ہوئی تھی, کیونکہ یہ ہماری جو ہے ڈسٹ جو ہے اس کو مطلب پروٹیکٹ کرتی ہے نا آنکھ کو. مجھے یاد ہے کہ تیسری کیمو میں میں ادھر آ کے روئی تھی ڈاکٹرز کے پاس, اور میں نے کہا تھا کہ اگر میں اپنا ٹریٹمنٹ یہاں پہ ختم کرا دوں, تو انہوں نے ہمت دی کہ دیکھیں آدھا تو ہو گیا ہے, آدھا بھی گزر جائے گا, لیکن اس سے ماؤتھ سورز ہو جاتے ہیں, آپ پانی تک نہیں پی سکتے, آپ کے اندر اتنے زخم بن جاتے ہیں کہ آپ کو وہ پانی تک جو ہے وہ چبھتا ہے, اور آپ کو مطلب آپ اپنے کام نہیں کر سکتے. آپ کو پھر اینڈ پہ مجھے پانچویں یا چھٹی کیمو تک مجھے آگے سہارا لے کے چلنا پڑتا تھا, میں خود اپنے کام نہیں کر سکتی تھی, مجھے چکر اتنے آتے تھے.
امریکہ میں خوراک اور ادویات کے نگران ادارے ایف ڈی اے نے جو اپروولز دی ہیں اس میں تقریباً 24 ویکسینز اس وقت اویلیبل ہیں امریکہ میں, اور اس کے علاوہ تقریباً 13 تھراپیز کینسر سے ریلیٹڈ دی جاتی ہیں, کینسر سے بچنے کے لیے کسی طرح سے جو امیونو تھراپی تک جو ہیں وہ لنکڈ ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اس پہ تحقیق ہو رہی ہے. امید ہے کہ فیوچر میں ہم اس لحاظ سے کچھ ڈیولپمنٹس ایسی دیکھ سکیں گے کہ انسانیت میں جس طرح سے انسانی زندگی کو کینسر سے خطرہ ہوتا ہے اس سے بچا جا سکے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا View 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں اور ڈیولپمنٹس کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل voaurdu کے نام سے ہے, اور انسٹاگرام اور ایکس پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مون ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مون د رښتیا ولټون کو مون ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مون په باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانه پرانیزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
مهمو خبرونو سرچکی اوری. دوهی ته د حاکم او چارواکو په توګه د طالبانو بالل ملګری ملتونه وی د دوهی په درېمې غونډه کې به د طالبانو سره د افغانستان د رسمي استازو په توګه نه بلکې د حاکم او چارواکو په توګه چلند وشي. په امریکا کې د مریتوب پای ته رسولو ورځ لمانځل د جون 19 د امریکا په متحده ایالاتو کې هغه ورځ ده چې په 1815 میلادي کال کې د امریکا د کورنۍ جګړې په پخوانیو کانفیډریټ ایالتونو کې مریتوب پای ته رسول شوی. او په بریتانیا کې د مهاجرینو لپاره د پخلی ښوونځی په بریتانیا کې مشت افغان مهاجرین ناجی او سنوبر په بریتانیا کې د یو پخلنځي مالکان دي چې د لندن په زړه کې د کډوالو د نړیوالې ورځې مخکې پناه اخستونکو مهاجرینو او اړمنو کډوالو ته وړیا خواړه برابروي. سلامونه ستړي مشه. نن چهارشنبه ده، د جوزا د میاشتې 13 او د جون 19 نیټه. د نړۍ او امریکا مهم خبرونه لرو، خو په پیل کې به د افغانستان په وضعیت خبر او تحلیل واورئ. ملګری ملتونه وایي د دوهې درېمې مشورتي غونډې ته طالبان د افغانستان د استازو په توګه نه دي بلل شوي، بلکې د حاکم او چارواکو په توګه ورسره چلند کوي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې دي چې ټاکل شوی د روانې جون میاشتې په 13 نیټه په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېمه مشورتي غونډه جوړه شي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د بشري حقوقو عالي کمشنر فالک تورک د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت سخته خواشینی ښودلې او د ښځو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی او له خپلو حقونو څخه د هغوی محرومول یې غندلی دي. په افغانستان کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي. البته طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال ویان فرحان حقوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه په دریمه جوړیدونکې مشورتي غونډه کې به د طالبانو حکومت اساس سره د افغانستان د رسمي اساس په توګه نه بلکې دغه هیواد د حاکم او چارواکو په توګه چلند وشي.
زه غواړم په دې ټینګار وکړم چې مونږ له طالبانو سره د افغانستان د حاکم او چارواکو په توګه چلند کوو. هغوی سره د افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه چلند نه کیږي.
د ملګرو ملتونو د مشر مرسل ویان د دوهې د درېمې غونډې پر نور جزئیات ورنکړ، خو زیاته کړه چې د غونډې جوړېدو لپاره چمتووالی روان دی. ټاکل شوی د افغانستان پر درېمه مشورتي غونډه د روان 2023 کال د جون د میاشتې په 13 او د جولای په لومړۍ ورځ جوړه شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکو په جنیوا کې په 15 غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک د غونډه په خپل وینا کې ویل چې د ښځو د حقوقو څخه سرغړونه او د مساوات نه رعایتول شتله سرورني لمنځوړي.
زه په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړي توګه د زده کړو، کارموندنې او په آزاد توګه د تګ راتګ له حقونو څخه د هغوی محرومول غندم. په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکونکي په خپل سری توګه لدې کبل نیول کیږي او زندان ته اچول کیږي چې نظریات یې پر واکمنو چارواکو نیول کګړل کیږي.
د خزو حقوند ملاتړ یو شمیر شبکو ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدام وکړي او باید په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تبعیض په رسمیت وپیژني.
اپارتاید جنسیتی مشهود در افغانستان را باید به رسمیت بشناسن و طالبان باید به دادگاه لاحق کشانده شوند و در مورد جنایت هایی که در قبال مردم افغانستان انجام میدهند پاسخگو باشند.
د طالبان حکومت چارواکو په پرلپسې ډول ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقوق ته ځان ژمن ګڼي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقوقو څخه د طالبانو لخوا په سیستماتیک توګه سرغړونې زیاتې شوې دي، چې دا کار په نسلونو او د ټولنې په مختلفو اړخونو اغیز کولی شي. خو د دې ستونزو مخنیوي څنګه کېدلی شي؟ په دې اړه د یوې پخوانی ډیپلوماټې نظیفې حقپال نظر اخلم چې د جنیو نمنګ سره په خبرونه کې ده. اغلی حقپال، ستړي مشي، تاسو پروګرام ته په خیر راغلئ. اوله پوښتنه مې غوښتل ویم چې په دغه ستونزو باندې ټول غږیږي او حتی دغه جرمونه یا څه مسایل چې شوي دي دا کړنې دا ثبت او مستند کیږي، خو مخنیوي څنګه کېدلی شي؟
سلامونه آشنا صاحب، احترامات تاسو وړاندې کوم او زموږ اوریدونکو لیدونکو ته. زه فکر کوم چې د مخنیوي لپاره اول او مهم ترین ګام دا دی چې باید مستند سازي وشي او باید اعتراف وشي په هغه کړنو باندې چې طالبان کړي دي. موږ نن پوهیږو چې په د نړۍ هیوادونه بشري حقوقو سازمانونه او د افغانستان فعالین، هم د بشري حقوقو فعالین او هم د ښځو فعالین، په یو خل چې سیستماتیک تبعیض د ښځو په وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا تحمیلېږي، چې ښځې د خپل هغه ډېر ابتدایي او اساسي حقوق چې کار او د تعلیم حق د دوی څخه محروم شوي دي. نو زه فکر کوم چې د مخنیوي لپاره دغه ګام ډېر مهم و چې موږ پرون ولیدل په دې راپور کې نشر وشو، او په څنګ کې د مخنیوي لپاره مهم وړاندیزونه یې تجویز کړی دی په دې راپور کې.
کچیرته ستاسو د وینا مطابق طالبان په خپل کړنو او سیاست کې بدلون نه راوړي، دا ډول وضعیت چاته ډیر زیان رسوونکی دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دا هم طالبانو ته زیان رسوي او هم د افغانستان خلکو ته زیان رسوي، ځکه چې موږ پوهیږو چې هر څومره چې طالبان د ښځو په ضد دوی دغه تاوتریخوالی او سیستماتیک تبعیض ته ادامه ورکړي، د دوی تعامل به د نړۍ سره صورت وانخلي او نړۍ به په دې باندې به فشارونه زیات کړي. او په څنګ کې د افغانستان وګړو ته نه صرف دا چې د ښځو ته، بلکې د افغانستان ټولو وګړو ته، ځکه چې د ښځو ونډه، د ښځو حقونه مستقیما د ټولنې، د اقتصاد، د سیاست، د هر اړخ کته سره د ټولنې بررسی کې مستقیما ته اغیز لري.
تاسو په دې تازه یو مقاله خبره کړې ده، البته په خپل پاڼه باندې په ټولنیزو شبکو کې التم د غروان ستونزو باره کې ځنی وړاندیزونه او د حل لارو باندې تبصره کړې ده. ویل شي چې د غروان وضعیت کومه بدیل لار شته ده یا د سی لار شته ده چې مثلا د تفاهم د مخینه یو جوړ جاړې وشي؟
زه فکر کوم چې په دې دریو کلونو کې د افغانستان خلک او طالبان هم دوی ته فرصت برابر شوی و چې باید دوی تفاهم لپاره ناست وي او خبرې کړي وي. اوس هم دغه توپ د طالبانو په میدان کې ده، یعنی دغه فرصت باید طالبان د دې څخه استفاده وکړي چې دوی دغه د دوه ناست ته هم بلل شوي دي. خو دوی باید په دې باندې پوه شي چې ولو چې دوی دوه ناست ته بلل شوي دي، خو کچیرې دوی د بشري حقونه او د ښځو د تعلیم په عقله او د دوی اساسي حقونو په عقله دوی هغه معیاري حقوق چې نړۍ او همچنان اسلامي هیوادونه ورته قائل دي، کچیرې دغه مسله حل نه کینو د افغانستان ستونزه حلیدای نشي. په دې اساس موږ پیګو کچیرې دا مسله حل نشي، نو د افغانستان هغه ستراتیژیک موقعیت متاسفانه د سیو حالت کې ده چې ډیر عمیق او ژور به هم د افغانستان خلکو ته ورسیږي او هم د طالبانو.
بیرته دا د دوه غونډې باره کې تاسو یاد کړ، موږ هم یاد کړل، خو په دې باندې تر اوسه معلومه نه ده چې غیر د طالبانو نه الته به د افغانستان د خلکو یا د مدني ټولنو یا څوک به نور غوښتل کیږي کنه؟ ا دې اقل تر اوسه دا معلومه ده چې بل به هیڅ څوک نه غواړي، وازه استاذي به ور سره خبرې کوي چې دوی یار وخت تقریبا په دې درې کالو کې لیدنی کړی دي. خو پار صورت سره اوس چې دا د حاکم چارواکو په نامه باندې طالبان دوه ته د سیو مهم نړیوال غونډې ته غوښتل کیږي، تاسو د دې غونډې د پایلو او د طالبانو د ګډون نڅته ملري؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د مسلې ټول اړخونه په دې غونډه کې ونوسي، هغه سیاسي پروسه چې کوم وړاندیز د سینې رغلو پر رپورت او هم د ملګرو ملتونو په قطنامه کې شوې ده، هغه سیاسي پروسه به شروع نشي، ځکه چې د افغانستان د مسلې لپاره طالبان یو برخه ده، دلته نور برخه دي، خصوصا د مدني ټولنو غړي، سیاسي جریانونه، د ښځو رهبران، یا هغه ښځې چې په دریو کلونو کې نه صرف د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه کار کړی دی، بلکې په مختلف ډول باندې دوی د افغانستان کې د ناخوالو په مقابل کې دوی خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. نو زه فکر کوم چې ټول ډلې ولوسی دا ناکامه پروسه وي، لکه چې څنګه ولیدل چې د بون پروسه ناکامه او چې صرف یو طالبان پکې نه و، او کچېری په دغه پروسه کې چې دغه نور مهم ډلې چې ما ورته اشاره وکړل په دوی ولوسی دغه پروسه به نتیجې ته ونه رسیږي.
مننه نظیفه حقپال کورم ودان چې زمنګ بلنه منلې و او د خپل نظرم شریکو. مننه تاسو نه.
مننه تداوان
کور ودان. درنو لیدونکو، په خیبر پختونخوا کې د یو محصل په مړینې باندې چې د رباب راوړلو په سر باندې د لیلی نه شړل شوی او په بیلابیلو سیمو کې په پراخه کچه لاریونونه شوي دي. دغې پیښې هغه افغان هنرمندان او سندرغاړي هم اندېښمن کړي دي چې د افغانستان نه پاکستان ته پناه وړې ده. زموږ همکاره مسکا ساپه یې راپور لري.
د هنر او انصاف لاریون د پېښور ته څنګ د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې د موسی خان په نوم د یو محصل د مړینې له امله د قهر او خواشینۍ لاریونونه شوي. لاریون کوونکي وایي خپل ځوانان د ملا او طالب پر ځای د مفکر په څیر د تعلیم او هنر له لارې د نړۍ سره سیال کول غواړي.
دا رباب او د مولا جنگ چې کم دینو دا خو یاد امن او د مولا جنگ دا خو سنو نه دی. دا خو چې کله نه دنیا جوړه ده نو دا مولیان دا د امن د مینې د محبت خلاف دي. کنن دا واقع شوی د موږ د اداري عزت په باندې دی باندې خاموش شو سبب دا بیا بیا کیږي. نو د ملکان یونیورسيټي وایس چانسلر لا انتظامیه لا او کم چې زلې انتظامیه د زمونږ حکومت لا دی له پکار دي چې د ښه شفافه انکوایری وکړي او چې کم د دې غجر دی هغه ته ځانور سي او په دې کې دا چې کم د ملوث کسان دي اداره کیږي.
کې دا تاسو یوث مایند سیټ سره جوړ کړي دي. دا تاسو یوث جوړ کړي طالبان سیمیناریز جهاد لا. دا یوث جوړ کړي تاسو یو ګلوبل ویلج لا. دا یو کوم نه سوال دی. دا مونږ یو یو تربیت کوو دا څنګه مایند سیټ جوړ کړي دي. مونږ سیمیناریز جوړ کوو یا مونږ مجاهدین عام جهادیس جوړ کوو اور یا پھر مونږ اکمیډیشنز جوړ کوو، مونږ مفکر جوړ کوو، مونږ شاعر جوړ کوو، مونږ سائنسدان جوړ کوو اور مونږ ٹالرنٹ ورژن آف اسلام جوړ کوو.
لارین کون کی په افغانستان د واکمن نظام منفی غیزه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې محسوسوي.
نن سبا تاسو چې کم کلتور الته لګیا دی، کم امارات اسلامیه چې کم کارونه الته کوي، کم وجل الته کوي چې کم پر رنگ سره اغالک وجل شو په کانو باندې وښتې شو، هغه شی دا غي اثرات دل تشتا. په دې وخت کې زمونږه تعلیمی ادارو نه دارالعلومونه مدارس جوړ شوې دي او د دې غټه دغه ګناه لاله چې په دې مذهبي قبضه لا یو ذهن سوچ او فکر قبضه لا هغه سوچ نه او سوچ کم دی او ماغه دی چې کم د افغانستان اسلامي امارات دی داغه د وجې نه بلوچستان او پختونخوا خصوصا په دې ذات کې دا.
بل پلاو دغه وضعیت هغه افغان هنرمندان هم اندېښمن کړي چې له افغانستان یې د خپل هنر د خوندیتوب په تکل پاکستان ته مخه کړې ده.
سړی فنکار شي ټول عمر په فن کې تیر کړي نو ډېر مشکل دی چې بل کار وکړي. نو خپل د فن د ادامې لپاره مونږ پېښور ته راغلو، خو افسوس خبره ده چې په پېښور کې نن سبا دسې قصې یا دسې حادثې اورو چې نه پوهېږم خدای دې ونه کړي چې دلته هم هغه قصه وشي. نو خپل راتلونکي مونږ ډېر په فارسي کې چې متذبذب، یعنی چې حیران کنه ګورو چې نور به د موسیقۍ ته د پېټکې کېدو او که نور ته ادامه ورکړو.
لدی پیخ وروسته د خیبر پختونخوا د ایالتي پارلمان رئیس د مالاکان په هنتون د یو شمیر اداري چارواکو د دندو د زندولو امر وکړ. مسکا ساپای، امریکا غاګ، پیښور.
د نړۍ ځنې مهم خبرونه په بریتانیا کې د افغان پخلنځي په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو د یوې لنډې وقفې وروسته ګوري. موږ سره اوسئ. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته نن چهارشنبه په پینګ یانګ کې یو فوق العاده کلی وویل شو. پوتین د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سره په لیدنه کې د نږدې همکارۍ ژمنه وکړه. دواړه هیوادونه د لوی دي سره په مخالفت کې واقع دي. پوتین تر رسمي خبرو مخکې د ارکلی په وخت کې وویل چې د شمالي کوریا لخوانه د دوامدار او ثابت ملاتړ منندوی دی چې په اوکراین کې د لویدیځې نړۍ د نفوذي سیاست پر ضد جګړه هم پکې شامله ده. د روسي دولتي رسنیو ویلي پوتین چې په تیرو څلورویشتو کلونو کې د اول ځل لپاره شمالي کوریا ته تللی، کیم جونګ اون ته یې مسکو ته د رسمي سفر بلنه هم ورکړه. د امریکایي چارواکو په وینا شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په شمول په زرګونو کانټینره نظامي مهمات روسیې ته لیږلي دي، خو پینګ یانګ او مسکو دا اداره کړې ده. د اسرائیل پوځ د چهارشنبه په ورځ ویل تیره شپه یې د لبنان په جنوبي څنډو کې د حزب الله ډلې په څو مرکزونو بریدونه کړي. پوځ ویلي دا بریدونه په یارون سیمه کې د وسلو په یوه ډیپو باندې شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې امریکا هڅه کوي د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. داسې اندېښنه څرګنده شوې ده چې د دوه په وسلو سنبالو دښمنانو ترمنځ جګړه به ممکن د دواړو هیوادونو لپاره ډیره زیان رسوونکې وي او ملکي خلک به پکې ډیر زیانمن شي. او د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو یو پلاوی د چهارشنبه په ورځ د دلای لاما سره د هغه پاستوګنځی کې ولیدل. دلای لاما د تبت بودایي مذهب روحاني مشر دی او د هند په دهرالمصاله سیمه کې اوسیږي. چین د امریکایي سیاستوالو په دې لیدنه خپه دی او په تبت کې دغه روحاني مشر یو خطرناک بیلتون غوښتونکی بولي. بیجنګ د تبت تبعیدي حکومت په رسمیت نه پیژني او د 2010 کال وروسته یې تر ننه د دلای لاما د استازو سره هیڅ لیدنه هم نه ده کړې. د امریکا د کانګرس په پلاوي کې اوه کسان شامل دي. د جون 19 یعنی نن په متحده ایالاتو کې رخصتي ده. دا ورځ د جون ټینت په نوم باندې ثبت او پیژندل کیږي. دا هغه ورځ ده چې په 1815 میلادي کال کې د امریکا د کورنۍ جګړې د کنفدراسیون په ایالتونو کې غلامي یا مریتوب پای ته ورسېدو. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنیزو سیالیو کې کاندیدان جو بایدن او ډونلډ ټرمپ دواړه د جون 10 ورځ لمانځلو کې هڅه کوي چې د تور پوستو رای ورکوونکو پام جلب کړي. د امریکا غا خبريال اسکارت سټیرنس پری راپور لیکلی دی او تاسو به پښتو ژباړه واورئ.
ولس مشر جو بایدن په سپینا ماڼۍ کې د جون د میاشتې په لومړو کې د یو کنسرت کوربه و.
زموږ تاریخ یوازې د تیر پاړه نه دی، دا زموږ د اوسنۍ او راتلونکو پاړه هم دی او دا شایع دا راتلونکو زموږ د ټولو لپاره راتلونکو دی، کنه یوازې موږ کې د ځنو لپاره.
بایدن وویل چې د هغه سیاسي مخالفین هڅه کوي چې تاریخ بیا ولیکي.
دلته په نوې جامو کې زړه جنات یعنی پریان دي چې هڅه کوي مونږ په شابوځي. خدلته داسې خلک شته چې ستاسو ازادۍ بیرته اخلي. د تورپوسو لپاره رای اچول یا د هغوی رای شمارل ستونزمن کوي، د فرصتونو دروازې بندوي، د تنوع او مساوات پر ارزښتونو برید کوي.
د ډونلډ ټرمپ کمپاین د شنبه په ورځ تورپوستکي امریکایان د ټرمپ لپاره په نامه یو ائتلاف اعلان کړو او د میشیګن په یوه کلیسا کې تور پوستکو رای ورکوونکو ته ځان ورسو.
دا زموږ لپاره ډیره مهمه سیمه ده. موږ ډیر څه کړی دي او زه په ویاړ سره وایم چې د تور پوستو خلکو لپاره د ابراهیم لینکن نه وروسته د بل هر ولسمشر نه موږ ډیر څه کړی دي. دا یو لوی بیان دی.
هغه وویل تور پوستکي رای ورکوونکي د هغه سره عمله دندې د لاسه ورکوي چې هغه ملیونونه غیر قانوني بهریان بولي.
هر ایالت یو سرحدي ایالت دی، تاسو دا اوریدلی دي. خو دوی ستاسو ټولنې ته راځي او دوی ستاسو روزګار اخلي. دوی په افریقایي امریکایانو اغیزه کوي او بیا وروسته هسپانوي امریکایان د بل هر ډلې نه زیات اغیزمن کوي.
ټرمپ وویل چې د بایدن په واکمنۍ کې د تور پوستو ټولنې د جنایتونو د خرابېدونکو وزل عمله زیانمن شوي.
جرم دلته او په افریقایي امریکایي ټولنو کې خورا زیات شوی دی او ډېر خلک ماویني او دوی وایي صاحب مونږ خوندیتوب غواړو، مونږ پولیس غواړو چې زموږ ساتنه وکړي، مونږ نه غواړو چې لوټ شو، په چاړو وهل شو، وټکول شو یا ووژل شو کله چې مونږ د ډوډۍ اخیستلو لپاره بهر وځو.
د اف بی آی شمیرې ښایي چې په متحده ایالاتو کې د لویو او کمکو ښارونو کې د جنایتونو کچه کمه شوې ده. سلور کالا د مخه یوازې اته سلنه تور پستکو رای ورکونکو ټرمپ غوره کړی وو. په دې کمپاین کې د پیو ریسرچ ښایي چې اتلس سلنه تور پستکي رای ورکونکي د ټرمپ ملاتړ کوي، او دا توپیر کولی شي چې د میشیګن په ګډون داسې ایالتونو کې چې رای ورکونکي نه معلومیږي چې چا سره ډیر ملاتړ لري، هلته د رایو په پایلو اغیز کولی شي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د امریکا او ناتو مشان په بروکسل کې راغون شوی، خو په دې د نظر اختلاف لري چې اوکراینیان تر کومه کچې کولای شي د روسیې په خاوره کې د پوځي اهدافو د ویشتلو لپاره د لویدیځ لخوا چمتو شوی وسلې وکاري. په پینټاګون کې د امریکا غا خبریال کارل باب یو راپور لیږلی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
په داسې حال کې چې د اوکراین متحدین او شریکان په دې بحث کوي چې څنګه اوکراین باید د لویدیځ لخوا چمتو شوي وسلې وکاروي، د ناتو مشر وایي چې اوکراینی ځواکونه حق لري چې په روسیې کې دننه پوځي اهداف باندې برید وکړي.
که دوی ته دا توان ورنکړای شي، په حقیقت کې داسې به وي چې موږ له دوی نه غواړو چې د خپل ځانه د دفاع لپاره هڅه وکړي، له ځانه د دفاع حق وساتي، خو یو لاس مو ورته شاته تړلی وي.
ستولتنبرګ د ناتو د ځینو غړو د وروستیو پریکړو هرکلی وکړ چې په روسیې کې دننه د برید لپاره د ځینو لویدیځو وسلو کارولو محدودیتونه نرموي، په ځانګړي توګه وروسته له هغه چې روسیې له خپلې خاورې په خارکیف برید پیل کړ. واشنگتن په دې وروستیو کې کیف ته اجازه ورکړه چې د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوي وسلو سره خو د سختو جغرافیایي محدودیتونو سره په روسیې کې دننه پوځي ځمکنیو اهدافو باندې برید وکړي. د امریکا غاک لخوا د دې پښتنې په جواب کې چې آیا کیف د روسیې په خاوره کې دننه د امریکا وسلې کارولای شي او هغه پوځي اهداف په نښه کولای شي چې له روسیې په اوکراین برید کیږي، د دفاع وزیر لوید آستن ویل نه.
په روسیه کې دننه د بریدونو ترسره کولو لپاره د اوږد واټن ضربت لرونکو بریدونو لپاره زموږ تګلاره نه ده بدله شوې، خو د خارکی په سیمه کې په مخامخ جګړه کې د مقابلې د ترسره کولو وړتیا بدله شوې. زه له اوکراینیانو تمه لرم چې له دې ښه ګټه واخلي.
متقاعد جنرال فرانک مکنزی چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی مشر دی، امریکا غاک ته وویل چې دا بسنه نه کوي.
You need to be very careful.
خو خود ځنو محدودیتونو سره باید ډیر محتاط اوسئ چې د روسیې اټومي وړتیا او تاسیسات ونه وشتل شي. د روسیې اټومي کمانډې او کنټرول تاسیسات باندې برید ونه شي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې موږ باید اوکراین ته یو څه خلاص لاس ورکړو چې دوی د روسیې په کوم ځای کې برید کول غواړي.
د متحده ایالاتو لخوا جوړ شوی اف 14 ډوله جنگي جت الوتکو اضافه کول به اوکراین ته د روسیې د کلاید بمونو د مخنیوي وړتیا ورکړي. د امریکا متحده ایالات وایي په دې دوبی کې به د اف 14 ډوله الوتکې اوکراین ته ورسیږي.
او د برېټانی په پلازمینه لندن کې په ټولنه کې د نوو کډوالو د ادغام لپاره د یو پخلی خونځي حالې زالو ته پام وکړي. د مایګریټ فول په نوم باندې یو پخلی خونځي د هغو کډوالو لپاره د زده کړو کار زمينه برابر کړې ده چې تازه برېټانیا ته کډوال شوي دي. افغان کډوال ناجی او د ازبکستان راغلي سنوبر یو ډل ځوانانو ته د پخلی درس ورکړي.
په لندن کې د مهاجرینو لپاره د پخلی په خونځي کې ناجی او سنوبر خپل سوریایي همکار فاتن سره مرسته کوي چې د ځوانانو یوې ډلې ته د خوړو ځینې کورنۍ ترکیبونه ورزده کړي. برخه اخیستونکي په ډلو کې ویشل شوي او هر ټیم ته بیل بیل دندې سپارل شوي چې یو څه پاخه کړي. ناجی او سنوبر زده کوونکو ته لارښوونه کوي چې هغوی باید څنګه د دوی وطني خواړه پاخه کړي. دلته د منځني ختیځ دودیزه موسیقي غږیږي او د درې ساعته ټولګي په پای کې زده کوونکي او ښوونکي اوځای کینی او د لو په خښو خړونه خوند اخلي. ناجی په 2020 کال کې چې کله طالبانو واکونیو د افغانستان تختیدل، هغه وایي چې دلته د دې کسانو ترمنځ چې دینه پیژني د روړې په خول او شریکول د دوستۍ احساس رامنځته کوي او خلک یو بل ته نږدې کوي.
When I see people or group of the people
کله چې تاسو په خلای کوي او په ګډه خواړه شریکوي، تاسو یو بل سره اړیکې ټینګوي، تاسو د خلکو څخه یو څه زده کوي، تاسو د دوی د کلچر په اړه زده کوي، هغه څه چې دوی په خپل ژوند کې کوي
تاسو هم د دوی څخه زده کوئ.
ناجی د ایران، ترکیه، یونان او بیا فرانسې لاره د نشتی نه میاشتې خطرناک سفر روسته د 2022 کال په جون کې لندن ته رسیدو چرته چې به هغه د پولونو لاندې او د اورګاډي په تمځایونو کې هم ویده کیدو. هغه په پیل کې په سویل لندن کې د انګلستان په دولتي استوګنځي کې پاتې شو او د کار او یازده کلو اجازه یې نه لرله.
The challenge that I faced هغه نن غوونه چې زه لمړی ورسره مخ شوم کله چې زدل تراغلم تاسو د شپږ میاشتو لپاره د زده کړې اجازه نه لرئ، نو تاسو هتاه کار نشئ کولای، تاسو یوازې په کور کې یاست او دا زما لپاره واقعا چې سخت و. بیا ما د مهاجرونو لپاره د پخلنځی پیدا کړ، بیا زه په ټولنه کې شامل شوم او زما د ورځې معمول باندې بدل شو. زه له خپګان او یوازیتوب څخه راووتلم ځکه چې په لومړیو څو میاشتو کې ما واقعا خپګان لرلو.
سنوبر ماجدوا په 2019 کال کې د ازبکستان دلته مهاجر شوې ده. هغه وایي چې خپل کورنۍ ته د ښه ژوند ورکولو لپاره د خپل هیواد نه کډه وکړه.
And I joined my grateful and
زه د مهاجرو د پخلی د دې سازمان سره یو ځای شوم او زه له دې څخه خوند اخلم ځکه چې دا سازمان زما په څیر د ډیرو مهاجرینو سره مرسته کوي، د دوی ژوند ښه کوي.
د دې سازمان موسسه جیس تامسون وای چې د هغه هدف د نو راغلو مهاجرینو سره مرسته ده ځکه دوی د بیلابیلو ستونزو سره مخ وي.
زموږ سازمان مانګرنت فیل د هغو مهاجرینو ملاتړ کوي چې انګلستان ته راځي او د ادغام لپاره مبارزه کوي. اکثرا دوی ته انګلیسي ژبه نه ورځي، دوی په قانوني توګه د کار کولو څخه منع شوي دي. نو موږ د ډیرو خلکو ملاتړ کوو تر څو چې دوی د پناه غوښتنې قانوني اسناد ترلاسه کړي. د دغه انتظار په وخت کې دوی کولی شي یو څه زده کړي.
جیس تامسون وایي چې د هغوی سازمان ته د منځني ختیځ، افریقا او لاتینی امریکان کډوال راځي. د دې ځای نه د زده کړو ترلاسه کولو وروسته ډېر اشپزان په رستورانتونو کې د دندو ترلاسه کولو لپاره ځي یا خپل د خوړو سوداګري پیلوي. تامسون وایي چې د مایګریټ فول سازمان کوربه ټولنو ته فرصت برابروي چې د مهاجرینو سره وګوري او د مهاجرت په اړه منفي چلند بدل کړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
او د قزاقستان آلتن دالا طبي سیمې ته هغه آسونه بیرته ستانه کړل شوي دي چې نسل یې په ورکېدو دی. دا آسونه د یوې نړیوالې هڅې په نتیجه کې خپل اصلي ځای ته ستانه شوي دي. د رویټرز اژانس د دغو آسونو د بیرته پاللو په اړه راپور لیږلی او تاسو به ژباړه واورئ.
دا آسونه پروژو واسکی نومیږي. دا په نړۍ کې د واشي آسونو د موندلو او بیرته خپلو اصلي څرنځایونو ته د رسولو په پروګرام کې شامل دي چې څنګه 200 کال وروسته په قزاقستان کې خپل اصلي ځای ته ستانه شول.
زمنو سو پرازنه ترانسپورتنی بوکسه
زما شاته خالی کانټینرونه دي چې د پرژواس کی درې اسونه مو پکې د قزاقستان په ځړه کې د الټاونډالا یا ګولډن سټیپ سیمې څخه راوړی دي. دا په تیرو سلګونو کلونو کې لومړنی وحشي اسونه دي چې د قزاقستان د مرکزی څرځای کې ګرځي. نو د پراګ ژوبن چې منګولیا ته د دې انتقال مدیریت کړی، مونږ له پراګ نه د مرکزی قزاقستان ته ارکالیک پورې په الوتکه کې راوړل او په ټول سفر کې مونږ وته وانه د لوچه دا اسونه روغ رمټ د لیبی مرکز ته بیرته وسپارو. البته نور هم شته دي چې باید راوړل شي، خو دا درې دانه پکې لومړنی ګام دی.
دا نسوري رنګه خاکی اسونه چې نسل د ورکیدو خطر سره مخ دي، یو وخت په ټوله مرکزی آسیا کې ګرځیدل. د دوی اصلي نوم د روسي زمکه پیژندون کې نیکولای پروژواسکی په یاد ایښودل شوی چې د نورسمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې دا آسونه وموندل. د هماغه وخت وروسته د دوی د ګرځېدلو ساحه وړه کېدله. بلاخره د منګولیا په لویدیځ کې یو وړه څنډه ورته پاتې شوه.
But the wild horses and also like
de parjwaski peshan washi as aw khachere de stipi patser tabi sarzaino ta zake khidi che de noro zyanuno tskhay jghuri aw pa stipi ke de sarai aw mamuli buto ne pakawi aw de or lagedolo makham nisi.
اوس د چک په جمهوریت کې د پراګ ژوبن غواړي چې د اوسنه د مرکزی قزاقستان د الټن دال سیمې ته بیرته ستانه کړي. دا شنی سیمې په مرکزی قزاقستان کې موقعیت لري او مساحت 1000 کیلومتر مکعب ته رسیږي. د جون په پایل کې د دې ډلې و اسونه دلته را ورسېدل او څلوي ختنوري په پلان کې دي چې په نګري 15 کلونی کې راوړل شي. د چک پاوس په پام کې لري چې دا اسونه به انتقال کړي.
یا وینر او شپګنوري خزینه اسونه دي. دا بعد پراګ پرلینا د قزاقستان اریکاک هرته ورسول شي او له هغه ځای وروسته به دا مسافر و اسونه په موټر کې د ژوند ساتونکو لخوا خپلو اصلي ترنځایونو ته بدرګه شي. دا سونه به په دې تربیتي مرکز کې د یو کال لپاره وساتل شي ترڅو د سټیپی څرځای په سور او کنګل ژمي کې د اوبو او خوړو د منډلو لارې چارې زده کړي. د پرزواس کې د اسونه د 1918 مې لسیزې په پای کې لوحشي او طبي سیمو ورک شوي وو، خو په نورو ځایونو کې پټکل شوي وو. دا سونه تر دې مخکې چین او منګولیا لویدیستا ستانه شوي چې شمېر نن سبا 850 ته رسیږي. د رویټرز د خبري اژانس رپورت رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا خبرونه په دې سره پای ته رسو، تر بل ځل چې بیا هم ستاسو خدمت ته زیری ګو اجازه اخلو او لګښې بکې.